द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2015 د مې د میاشتې درېمه نیټه ده وخت شپې دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ بجې په افغانستان کې شپې دی 5:30 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې شپې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نصر کاکړ
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
پاکستانی چارواکو په افغان طالبانو ژغ کړی چې د پسرلي جنگ د ختم کړي او افغان حکومت سره خبرو ته دکښینی اسلام آباد کې د خارجه وزارت سیکرټری وایس اف امریکا ته ویلي قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرو د شو نتیجو منتظر دي
میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی اور ارد گرد کے لوگ بھی یہ چاہیں گے کہ یہ معاملہ بات چیت کے ذریعے سے طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا
د بشری حقوقو نړیواله ډله هیومن رائټس واچ وایي سعودي عربستان په یمن کې کلسټر بمونه استعمالوي کوم چې د نړیوال قانون خلاف ورزي ده او عام خلک د اوږدې مودې د خطرې سره مخ کوي
او نن په ګرد نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ منځل کیږي د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان کې کارکونکي خبریالان وایي ژوند له خطرونو سره مخ دی او صحافت ډیر ګران شوی دی او کوټه کې خبریالانو د وژل شوو ملګرو د قاتلانو د نیولو لپاره مظاهره کړې
کم شہید صحافیان دی اغه کم قاتلان دی اغه فوری فوری گرفتار سی اور اغه دمس کیا فرق کردار تا
گران اردن کو پدی یو ساته خبری خبرونه کې بعد تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورتونه او مرکه اوري خو اول پاپ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستان د افغانستان په طالبانو ژغ کړی دی چې د پسرلي حملې دی ودروي او د کابل له حکومت سره دی خبرې اترې شروع کړي د یک شنبه پروز د پاکستان دی والا چارواکي لخوا وایي صف امریکا ته د بیان په داسې حال ورکول سوی چې افغان او طالبان چارواکي په قطر کې یو غیر سرکاري غونډه کې خبرې اترې کوي د غونډه کې د سولې د عالی شورا غړي د سولې افغان فعالین او د طالبانو استازي برخه لري د غونډه د عربي هیواد قطر په سر شار دوها کې نن شروع شوه پاکستانی چارواکي وایي دوی د خبرو نتیجو ته منتظر دي او دا چې د دوی هیواد په گاونډي افغانستان کې د سولې د هرې هڅې ملاتړ کوي په اسلام آباد کې خارجه وزارت سیکرټری عزاز چودري وایي صف امریکا ته ویلي چې پاکستان غواړي طالبان د سولې و خبرو ته کښینی
د پاکستان قبایلی سیمه سویلی وزیرستان کې نن یو پوځي افسر وژل شوی او په نیمه قبایلی سیمه اف آر بنو کې د سړک غاړه به میچاودنه کې درې پوځیان وژل شوی دي درې پوځیان جوبل شي بي دي چارواکي وایي سویلي وزیرستان سره روغه سیمه کې یو شیشناک یا صحیح نخه بشتون کې تن پوځي افسر په هدف کړی دی رپورت په دې سیمه نه زمونږ خبريال عدنان بیٹنی راکوي
چارواکي وایي نن سهار جنوبي وزیرستان په سره روغه سیمه کې وسله والو یو هدفي برید په نتیجه کې د سنایپر ګندلار یو پوځي افسر وژلې د برید مسولیت تر دې وخت پورې کومه وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخستې دوه ورځې وړاندې د ملک وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم شمالي وزیرستان دورې پر مهال دغه سیمه کې د عملیاتو وروسته د امنیت په ځای کولو دعوا کړې و خو اوس هم پوځي سرتیرو لخوا د عملیاتو پر مهال د نشته تر سره کېدو راپورونه ترلاسه کیږي په دې اړه د پوسټ په خوانه یو افسر ریټایرډ بریګیډیر صاد وایي
د غوی مرکزونو په میرانشا کې او میرانی کې د تخیل پر علاقې کې کوم دادا کې شې دا خو لا د تخیل د مغرب له خوا د شوال چې کوم کورونه دي هغه لا اوس هم چې کوم دی زما په خیال باندې د وسلوالو ول تړې یو مضبوط موجود دي او خطرات چې کوم دي نو هغه موجود دي علاوه سي قابلیت کې کمی راغلي دي تاسو دا غي نتیجو غل په ملک کې کوم داسې کوم د طرفه غره واقعیت یې کې یو خاطر خوا کومه راغلی دي خو ختم شي ویني دي یو خود دی افغانستان کې مضبوط خپل اوس مرکزونه جوړ کړی دي نو دې باندې له فشار راشي دي اول څه وړي د ډیورن د کیر شنه اول څه وړي هغه تر چې کله ځای دي ته مقابله وشي بیا دې واپس خپل لا کو تر شي بیا داسې یو بریدو کې بیا واپس لاړ شي
عدنان بیٹا نه وایس اف امریکا ډیو رادیو ډیر اسماعیل خان
د وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
هندوستان د ممبئی ترهګر حملو کې تورن زکی الرحمن لکوی د خوشکولو پر ضد د ملګرو ملتونو نه د مداخلت خواست کړی دی نوی ډیلی د لکوی خوشی کول د ملګرو ملتونو د قانون خلاف ورزی بریلې او ویلي ملګرو ملتونو له دغه مسله د پاکستان سره پورته کول پکار دي. د لاهور های کورټ د اپریل په لسمه نیټه د زکی رحمان لکوی د نظر بندۍ حکمونه رد کړو او د ثبوتونو د نشتوالي په بنیادی د هغه د خوشی کولو حکم کړو.
د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي هلته نیمایي آبادی له سکولونو او د زده کړو له نورو اسانتیاو څخه محرومه ده او چیرې چې سکولونه سته هلته د تعلیم معیار ډیر کښته دی. د زده کړو او ښوونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار سردار رضا محمد بړی چې ډیوه ریډیو ته ویلي دوی په ټوله ایالت کې د تعلیم بیړنۍ حالت لګولی او د سکولونو جوړولو لپاره نه یوازې ایالتي بودیجه یې زیاته کړې بلکې له نړیوالو ادارو سره هم په تماس کې دي. د ده په وینا بلوچستان کې درویشت لکه ماشومان له سکولونو څخه بهر دي.
افغان پایتخت کابل کې 13 میاشتې او 20 کلنې خزی د وژنې په تورونو کې د 19 پولیس چارواکو په شمول یو کم 50 کسانو پر ضد مقدمه شروع شوه. د خالی پورس په ټلویزیون نیک پنیغه خودل شوی عدالتي اورونه کې د استغاثي وکیلانو په خپلو دلیلونو کې ویلي 20 کلنې خزه فرخنده خلکو په ډاګه میدان کې په لټو ډانګو او کانو د یو مولا په دې تور وژله چې ګینه هغه د قران شریف د پاڼو به عزتي کړي. په زیاتره پولیسو تور دي هغه د حمله مخنیوي لپاره خپلې ځواباري پوره کړي نه دي او زره پکې د فرخنده په وژنه کې برخه هم اخستي.
د بشري حقوقو یو ډلوي داسې کړه ثبوتونه لري چې یمن کې د شیعه حوثي یاغانو په ضد هوایي بمبارونو کې د سعودي عربستان په مشرق کې ائتلافي هیوادونه کلستر بمونه کاروي. د دغه بمونو په کارونې بندیز لګول شوی دی. د بشري حقوقو د څارنې سازمان اچ آر ډبلیو د یک شنبه پر ورځ ویلي کلستر بمونه و اولسي وګړو ته د اوږدې مودې زیان رسوي او د کال 2008 د یوې لوزنامې لاندې بند کړل شوی و چې اوربندي 114 هیوادونو لاسلیک کړی دی خو سعودي عرب، یمن او امریکا په لاسلیکی شامل نه و. اچ آر ډبلیو وای اکسونه، ویډیوګانې او نور شواهد څرګندوي چې د یمن په ساده سیمه کې د هوایي بمبارونو له لارې کلستر بمونه کارول شوي دي.
ملګرو ملتونو او یو شمیر مرستندویا ادارو د نااهلۍ او بډو رشوتونو لپاره مشهور د نیپال په کمزوري حکومت باندې زلزله ځپلو ته امدادي سامان رسولو کې د خندانو اچولو تور پورې کړی دی. وایس اف امریکا ګرد نیپال کې د مرستو لپاره ورغلو غیر حکومتي ادارو شکایتونه راغونډ کړي چې وایي د کسټم چارواکي تنګوي، د مرستو د کانوای بې ځایه پلټنې کولی شي او ځایي چارواکي ترې په زور سامانونه اخلي چې په خپله خوښه په فرقیزه بنیادونو تقسیم کی. د نیپال حکومت ملک ته پراوړونکو ټینټونو ټیکس لري کړی خو اوس هم د زلزله ځپلو خلکو لپاره په ضروري سامانونو ټیکسونه نه دي لري کړی شوي.
هم په نیپال کې چارواکي وایي په زلزله کې د ژوندۍ پاتې سوي کسانو هیلې مړاوي سوي دي او زیاتوي د مړو شمیر تر 2000 زیات شوی. هلته د تیرې شنبه پر ورځ د 2.8 درجه زورور زلزله په لویه کچه مالی تاوانونه هم رسولي. چارواکي وایي په زره هاو کسان اوس هم بې درک دي چې پکې زر اروپایي وګړي شامل دي. نیپالی حکومت او ملګری ملتونه وایي په لری پرتو افغانۍ سیمو کې د مرستو پر رسولو کې له مشکلاتو سره مخ دي، زیاتره لارې له منځه تللي. دوی وایي اغیزمن خلکو ته خوراکي او نور مرستې رسولو لپاره هلیکاپټرو ته سملاسي اړتیا لري.
د امریکای نائب صدر جو بایدن د جمهوری عراق او دولت اسلامي ترهګر ډلې ته عراق او شام کې شکست ورکولو کې د عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی سره د پوره مرستو وعده کړې. وایټ هاوس ویلي جو بایدن بغداد کې په ترهګر حملو کې د عامو کسانو په وژنه خفقان او تعزیت کړې ده چې پکې د خالی پورس پایتخت کې په غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 19 وژل شوي کسان شامل دي.
نن ټول نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي د دې ورځې د لمانځنې هدف خلکو ته د مطبوعاتو د ازادۍ د سرغړونو په باب معلومات ورکول دي. اداره وایي اوس هم په نړۍ کې لسهاو هیوادونو مطبوعات سنسر کوي، جرمي اوربند لګوي او بندوي هم. بلې خوا خبري اعلان مدیران او چاپونکي ځوروي، حمله اوربند کیږي، زندان ته چول کیږي او حتی چې وژل کیږي هم. د بې سرحدونو خبریالانو سازمان وایي د مطبوعاتو د ازادۍ په باب فنلند پر لپسې 5 کال په فهرست کې تر ټولو وړاندې دی، ورپسې ناروی او ډنمارک دی، خو ترکمنستان، شمالي کوریا او ایریټریا د مطبوعاتو په باب ډیر خرابو. هم د خرابو چیرې چې خراب په وزده د خبریالانو لپاره په هغه فهرست کې پاکستان هم شامل دی. او د پاکستان په قبایلي سیمه او بلوچستان کې کارکونکي خبریالان وایي چې ژوند له خطرونو سره مخ دی او صحافت ورته ډیر ګران سوی هم دی.
اټلی او فرانس د لیبیا ساحل نور اخوا بهیرې روم کې د سمګلرانو یا قاچاقبرو کشتۍ د ستونزو سره مخ کېدو وروسته په کشتو کې سوار او سفر له 100 مسافر بچ کبرلو لپاره عملیات کړی دي. د اټلی چارواکي وایي د ساحل محافظ واکونو او نیوی 200 مسافر بچ کړی دي او دوی د اټلی د سمندر په غاړه مرکزونو ته رسول دي. تیر کال اټلی ته 500,000 خلک را رسیدلي، څوک چې د افریقا، سویلي اسیا او منځني ختیځ د جنگونو او غربت له وجې یورپي ملکونو ته په غیر قانوني توګه سفر کوي.
د امریکا میریلند ایالت په بالتیمور شهر کې پولیس وایي د شنبې په شپه وخت یې لږ تر لږه 10 داسې کسان نیولې چې د ګرز بندیز خلاف ورزي کړې وه. هلته تېر ورځ په زرهاو کسانو سوله ییزه مظاهره کړې وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو قدر منو اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوږی استه. لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې واردل، پاکستان د افغانستان په طالبانو ژغ کړی دی چې د پسرلي حملې دی ودروي او د کابل له حکومت سره د خبرې اترې شروع کړي. د یک شنبه پر ورځ د پاکستان یو اعلی چارواکي لخوا وایس اف امریکا ته د بیان په داسې حال ورکول شوی چې افغان او طالبان چارواکي په قطر کې یو غیر سرکاري غونډه کې خبرې اترې کوي. په اسلام آباد کې خارجه وزارت سیکرټري اعزاز چودري وایس اف امریکا ته ویلي چې پاکستان غواړي طالبان د سولې و خبرو ته کښینی. ارشد حسین نوربند نور حل اسلام آباد را کوي.
پاکستان ویلی دی چې هغه په جنگ ځپلی هیواد افغانستان کې د امن پروسی ملاتړ کوي او په افغانستان کې د امن ټینګښت د ګردی سیمې د امن لپاره ضروری بلی. د پاکستان سرکاري ریډیو د هیواد د خارجه چارو د سیکرټری اعزاز احمد چودري د خلې وای چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د بهیر مرسته کوي. سرکاري مطبوعات وای چې د خارجه چارو سیکرټری اسلام آباد کې د اتوار پر ورځ صحافیانو سره د خبرو په موقع دا هم ویل چې په افغانستان کې د امن قیام د ګردی سیمې د امنیت لپاره ضروری بلی او دا چې پاکستان په افغانستان کې امن او استحکام غواړي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د افغانستان د سولې د اعلی شورا او د افغان طالبانو د استازو ترمنځ په خلیجی هیواد قطر کې د خبرو اترو عمل روان دی. ویل کېږي چې د خبرو دغه عمل به نن او سبا له روان وي او مطبوعات د طالبانو د ترجمان د خولې لیکي چې د خبرو دغه عمل دی په هیڅ ډول د افغان حکومت سره د امن خبرې اونه ګڼلی شي. د خبرو دغه عمل د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو راکمولو حساب بلل کیږي. سرګند دی وی چې افغان صدر اشرف غنی هم تیر کال په اقتدار کې دراتلو سره سم د هیواد دننه د دولت په ضد جنگ کې بوخ ډلستا د خبرو بلنه ورکړې وا او سروز وړاندې هم دا بیان مخې ته راغلی وو چې هغه افغان طالبانو ته د ملکی آئین د چوکاټ لاندې په قومي سیاست کې د برخې اغستلو اجازه ورکوي او د هغوی سره مذاکرات ته تیار دی. خو افغان طالبان دریز لري چې تر سو پورې د افغانستان څخه ټول نړیوال ځواکونه ونزي نو تر هغه پورې د کابل سره امن خبرې اترې نشي پیل کولې. پاکستان هم موقف لري چې هغه په جنگ ځپلی هیواد افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د افغانانو په قیادت کې د امن عمل ملاتړ کوي. د پاکستان په سینټ کې قائد ایوان راجا ظفرالحق په دې حق لا صدا سوایي.
افریقین کی طرف سے کوئی یہ انڈیا ملتا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی اور ارد گرد کے لوگ بھی یہ چاہیں گے کہ یہ معاملہ بات چیت کے ذریعے سے طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا.
دیوائی کا دفریقین الاخوا دا خبرو کومه اندیا ملاویږي چې غنی هغوی خبرو ته تیار دي نو پاکستان او د سیمې نور ملکونه به هم وغواړي چې د افغانستان دننه معاملات د خبرو اترو په لار هوار شي. سینیر صحافي او د افغان چارو ماهر طاهر خان وایي چې کله د حکومت او د هغوی د مخالفینو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې نکېږي نو بیا د غیر رسمي ادارو لخوا د مکالمې عمل شروع کېدل اهمیت ولري.
د دې دا ناست دا خپل باندې ډیره ګټه مهمه ذکر را چې طالبان هم خپل نظر شریکوي، د سوري شورا هم خپل نظر شریکوي، د ارمی حزب اسلامي هم پکې دا نوټ کې سیلونکي دي، تجزیه نگار دي، جرنالستان دي. نو دا یو خه آغاز دی، یو خه بنیاد دی او کېدې شي کله چې دې خپل نظر نه خبر شي نو په مستقبل کې د نور غون هم امکاناتي او داسې به هم امکان دی رد کېدې نشي چې په مستقبل کې دا خبرو دا پروسه چې نن یو تنظیم کړي دا کېږي سبا بل شي بیا سبا کېږي شي رسمیم شي. نو امیدونم شته، هیلیم شته چې طالبان کم از کم دې ته اوس را راضی شول چې هغه خپل مخالفینو سره په یو کانفرنس کې کینی او خپل نظر شریکوي او تر بل خبره هم اوري.
د تیر کال په اخره کې د افغانستان څخه زیاتره نړیوال ځواکونه د دیار لسوکالو روستو وتل دي، خو د افغان دولت او امریکای ترمنځ د امنیتی تړون لاندې اوس هم هلته 2000 عسكر موجود دي. څوک چې افغان ځواکونو ته تربیا ورکوي او ورسره د ترهګرۍ د مخنیوي په عمل کې هم ملاتړ کوي، او طالبانو په اوسنو ورځو کې د سپرلی د عملیاتو لاندې د مل دننه یو ځل بیا خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوه راډیو خبرونه په میډیم ویوز 625
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نه خبرې غبان دي او ری څنګه چې تاسو په تیر رپورت کې هم د ارشد حسین نواب ردل د افغانستان د حکومت چارواکي او د افغانستان د طالبانو نمائندگان په قطر کې خبرې اترې کوي، که څه هم دواړه اړخه دې ته د امن خبرې اترې نه وای، خو دا د خبرو اترو یو آغاز بلل کیږي. د طالبانو لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا یو ریسرچ کانفرنس دی، او د افغانستان د حکومت لخوا د حکومتي چارواکو لخوا دې ته ساينټیفیک ډسکشن یا ساينسي خبرې اترې ویل شوی دی، که دې ته څه هم نوم ورکول کېږي، خو بیا هم دواړه اړخه د افغانستان د سولې په حق لباندې خبرې اترې کوي چې په راتلونکي کې څنګه په افغانستان کې هغوی د یو بل سره خبرې اترې شروع کړي. موږ به د افغانستان درنه نظر تاسو ته سو شوبو کې وړاندې کوو، کله هم چې د موږ د خپل خبريال سره رابطه او شوله خوځو. د پاکستان بلوچستان ایالت کې نن په داسې حال باندې خبريالانو جلوسونه بيستل دي چې د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ مانځل کیږي. په پاکستان کې په ډیرو وختونو کې خبريالان د خپلو ذمہوارو تر سره کولو په وخت د یو شمیر اړخونه د مشکلاتو سره مخ وي. خبريالان تور لګوي که یو خواته تونلاري هغوی په هدف کوي، نو بل خواته د ځنې امنیتي ادارو لخوا هم دوی په هدف کیږي. رپورت په د کوټې زمونږ خبريال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان مرکزی ښار کوټه کې د خبريالانو د سازمان له لوري د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې احتجاجي غونډه وسوله. خبريالانو د کوټې د مطبوعاتو کلب زخه لاریون پیل کړ. د کوټې ښار عدالت سړک، شارای اقبال او پر جنا سړک باندې لاریون وکړي. د شخصي ټلویزیون کارکوونکي نجیب الله وویل چې د وژل شوو خبريالانو قاتلان تر اوس مهاله پورې نه دي نیول شوي.
کوم شهید صافیان دي هغه کوم قاتلان دي هغه فوري گرفتار شي، او هغه د مز کفر کردار ته ورسدل شي. کیس مز په دې علاقې کې صافیان ډېر زیات باوند دي، ازادي صحافت نه سوسه.
د جنگ ورسپانی لیکوال حماد الله بیا وویل چې په بلوچستان کې د خبريالانو په ضد باندې د تشدد لړۍ لډيري مودې زخه روانه ده.
صوبه کې د صافیانو په خلاف پر تشدد سلسله روانه ده، او قاتلانو درکه نشته، نه د حکومت د خوا یو پیشرفت کیږي، او نه د قاتلانو په باره کې اف آی آر هم نه درجیږي. په دا فضا کې تر ګردو زیاته مظلومه طبقه که صحافیانو ته قرار ورکړل شي دا به غلطه خبره نه وي، او د صحافیانو د تحفظ لپاره یو مستقله یو حکمت عملی پکار دی چې جوړ شي. دا مظلومه طبقه د موږ د خلکو د مسائل په حواله کردار ادا کوو، جدوجهد کوو، او نو شاو مخته او راسته او چپه لاسته چې ګورو څوک نستر سره ولاړ زدا وایم چې دا یو معاشرتی عالمیه ده پکار دي چې پرده حواله سیول سوسایټي د خپل رول هم پلی کړي.
د سما ټي وی خبريال شاو حسین بیا وویل چې دلته په بلوچستان کې تر څلويش زیات خبريالان وجل سوي دي، معاشي قتل هم روان دي.
صحافیان ته ډېر سخت مشکلات دي، ډېر سخت ستونزو سره مخامخ دي. بلوچستان کې شاوخوا د څلور پنځو کال کې تقریبا څلويش صحافیان په کوټو صوبې په نورو برخو کې شدي، هغه شهیدان شو، هغه مړه کړل شو، په ټارګټ کې لینک کې مړه شو. نه معاشي تحفظ ته کم چې کم لوکل اخبارات په دې ګوګل دي تنخواه نه ملاویږي، پنځه پنځه میاشتې یو یو کال تنخواه نه ملاویږي، ورکه ملاویږي هغه په وظیفه کې شمار دي، په تنخواه کې شمار ګرځ نه دي. دلته دمکیان دي، دمکیان ورکول کېږي، دلته کاله دم تنظیمونه چې دي موږ سره هغه څه خطرات له حق دي. تحفظ د حکومت د خواص دا مسلې بار بار حکومت ته پیش کړي دي، یقین دانیا نه کول شوی دي، مګر کم صحافیان زموږ شهیدان شوي دي، دروسه پورې دا یو ملزم هم نه نیول شوی.
په بلوچستان کې د خبري اعلانو سازمان ویي چې دلته نه یوازې د وسلوالو له لوري دوی تر فشار لاندې دي، بلکې د حکومت له لوري پر دوی باندې د تراګري ضد عدالتونو کې قضیې هم جوړې شوې دي. خو حکومت بیا ادعا کوي چې په بلوچستان کې د خبري اعلانو د تحفظ لپاره دوی ګړندي ګامونه اخلي. په مختلفو وختونو کې تحقیقاتي کمیسیون هم جوړ کړي دي. سرګند دی وی چې د خبريالانو نړیوال سازمان تیر کال د بلوچستان خوزدار سیمه د خبريالانو اډيره ګرځولې و. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ده خدمتونه اوریدونکو، خبری خبرونه لا دوام لري او سم یو بل رپورټ ولوري تاسو پام را ګرځو. په ټوله نړۍ کې لکه څنګه چې هم تاسو خبرې سره د مطبوعاتو د ازادۍ نن ورځ منځل کیږي، ملګری ملتونه وایي د دې ورځې د نمانځنې هدف خلکو ته د مطبوعاتو د ازادۍ د سرغړونو په باب معلومات ورکول دي. او د بې سرحداتو د سازمان په یو رپورټ کې ویل شوي دي چې فنلند پرله پسې پنځم کال د صحافیانو لپاره د ښه کار غوره کولو او د مطبوعاتو د ازادۍ په باب په فهرست کې تر ټولو وړاندې دی، ورپسې ناروی او ډنمارک دی. په خپله په نړۍ کې صحافت کې کم مشکلات دي. د پاکستان قبایلي سیمې او نورو برخو کې خبریالان له کمو مشکلاتو سره مخامخ دي. زموږ خبریال او همکار افتخار حسین د امریکا د ولسی چارو په باب د مرستیال سیکرټری ډاک فرنچ سره یو مرکه کړي، رپورټ برابر کړي او ردو ته ستاسو پام را ګرځو.
د مطبوعاتو سارنې غیر دولتي اداره فریډم هاوس د میډیا ازادۍ په اړه خپل تازه کلیز رپورټ کې وایي چې پاکستان په نړیواله کچه یو درجه نور هم ښکته غورځېدلې دي، او مطلب دا چې د رای په ازادۍ کې نور هم قدغنونه اچولې دي. د فریډم هاوس چارواکو سره په ګډه د رپورټ خپرولو په وخت امریکا خارجه وزارت بهرنی اړیکو لپاره مرستیال سیکرټر ډک فرانس ډیوا رادیو ته په ځانګړې مرکه کې ویل چې پاکستان کې مطبوعاتو، خبریالانو، د بشري حقوقو کارکونکو، سیاسي فعالینو ته ډېرې خطرې دي. ډیوا رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې قبایلي سیمې او بلوچستان د خبریالانو لپاره داسې علاقې دي چې رسۍ ورته نه لري او ټولو پاکستانیانو ته پته نه لګي چې دغه تل سر روان دي، هیڅ چاته هیڅ پته نشته چې څه کیږي. نو دوی ویل چې په دې پخپله په دغه سیمه کې ګرځېدلې دي او ډېر د مشکلاتو سره مخ شوي دي. ولې حکومت باید چې په شفافه طریقه خلک خبر کړي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه او نور کم سروان دي. دی وايي
difficult areas for journalists to operate in, certainly difficult areas for human rights activists to operate in, you know, but the government should not use that difficulty and the danger as a pretext for clamping down on the flow of information out of those areas. You know, there should not be no-go zones for free information.
دا علاقی د خبريالانو لپاره د بشري حقوقو کارکونکو لپاره ډېرې مشکلې دي. خو د دې مطلب دا نه دی چې پوز یا حکومت ته د غبانه استعمال کړي چې ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه ده او خلک ته معلوماتونه محروم کړي. او داسې زینا باید په یو هواد کې وجود ونه لري چې چرتا خلق نشیتللې. د فریډم هاوس رپورټ کې پاکستان په وسپاړه ویل شوې دي چې پوز او د استخباراتي ادارو وړاندې د جنگیالو ډلو سره زنیدا سيړي کوي چې اوس یې د دوی پر ضد کله کاروایی کوي، نو دا په صحیح طریقه نه کوي. ډیوا رادیو د دې سوال په جواب کې چې پاکستان کې خو سیاسي فعالین اوس پنه خکېږي او تر دې چې زنانه هم ورستی مثال د بلوچستان په مسله هغه غوچتون کې سبین محمود دا چې په کراچۍ کې وجل شو. نو دی ویل چې دا واقع ډیره د فکرمندۍ خبره ده. دی وای
The deaths of journalists and human rights workers and others who raise their voices in good causes always cause concern in the United States.
د بشری حقوقو کارکونکو خبريالانو او نور فعالین چې کله فنخه کیږي نو د امریکا لپاره ډیره د فکرمندۍ خبره ده، او نه صرف په پاکستان کې بلکې په نورو هیوادونو کې هم. د نواز شریف حکومت راتلو سره ځینې داسې قانونونه رامنځته شوي چې بشری حقوقو د رائے ازادۍ لپاره غوچتونکو خلکې د بنیادی حقوقو پر ضد بلي. د دې مثال داري چې یوټیوب تر اوسه پورې آزاد نه کړی شو، او د دې سره سره سایبر سکیورټی په نوم داسې یو قانون جوړیږي چې مطبوعاتو ازادي به په نه خکې. د امریکایي چارواکي ویل چې دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده. دی وای
other things that are coming out of ISIS from Syria and Iraq. You know, we find those offensive, they incite violence. Do we ban YouTube?
Daesh tundra wadala amerikayano nasaruna prikai aw biay pa YouTube chawi wali munga kala ham pa YouTube qadgan wana lagaw. Da amerika da charwake Douglas Franz chi pakhpala the New York Times aw nor uraspano khabaryal aw Pakistan ke der waqt tir kade da Pakistan Atomy Program mashar Qadir Khan paade the Nuclear Jihad kitab ham likale de. دی وای چې پاکستان کې سیویلین حکومت به مضبوطول وي، جمهوری ادارې او صحیح قانون سازی سره بدلون راتلی شي. نوموړي په خپلو خبرو کې په حکومت غږ وکړو چې د مذهب سپکاوی یا بلاسفمی قانون دی. د پاکستان پارلیمان غړي باید دې ته دوباره کتنه وکړي او په خپله د فیصله وکړي چې آیا دوی دا قانون غواړي.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دې زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرې غبانې اوري. په پاکستان کې د سایبر کرائم سپیل یعنی د انټرنیټ د لارې د جرمونو کبلو د مخنیوي لپاره د کال 2015 چې کوم بل وړاندې کړل شوی په هغه باندې حکومت اوس د عامو خلکو رای غوښتلې ده، او ویل دي چې عام خلک دوی ته د خطونو د لارې رای ورکول شي، په خصوصي توګه باندې د میډیا خلک. په دې حق باندې یو رپورت د اسلام آباد نه د منګه خبريال الیاس خان راکوي.
د قومي اسمبلی سټینډینګ کمیټۍ لخوا د نوي سایبر کرائم یا پریونشن آف الیکټرانیک کرائم بل 2015 پاس کولو نه پس په مطبوعاتو او سوشل میډیا کې د سختو نیوکو نه رستو اوس حکومت د عام اولسو او ادارو نه د دې بل په هړه خپلې لیکل شوي مشورې یا خیالات په ورځو کې غوښتې دي، خو په دې هړه پېښور خلک او ادارې نظر لري چې دوی به خپل خیالات د انفارمیشن ټیکنالوژي په هړه د قومي اسمبلی سټینډینګ کمیټۍ چیرمین ته د لیږلو خواست کوي. په قومي اسمبلی کې مخالف ګوندونو مشر سید خورشید شاه وینا ده چې دوی د دې بل په هړه خبرګون لري، او د دې لپاره د سید نوید کمر او نفیسه شاه په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړه کړې ده چې د غرنګ دې کې خواله راوسته شي. هم د غرنګ د سیول سوسایټي او صنعتي غړو لخوا جوړه کړې شوی جوینت اکشن کمیټي چا چې د دې قانون سخت مخالفت کړی دی ویلي دي چې دا بل دې دوباره سټینډینګ کمیټي ته واستول شي. انفارمیشن ټیکنالوژي د وزارت وایان صغیر احمد وینا ده چې د پارلیمان په وړاندې چې کوم بل پروته د هغه نه دي کوم چې د دوی وزارت تیر کال معرفي کړي وو، او د دې کې اوس کافی اصلاحات راوستي شوی دي. د نړیوال قانون ماهر احمد بلال صوفي وینا ده
اس طرح بیا سایبر کا جو لا ہے اس پر جو بحث اس وقت پاکستان میں جاری ہے وہ بیسیکلی اسی حوالے سے کہ کہیں وہ حدود و قیود بہت زیادہ آپ اس کو اوور ریسٹرکشن تو نہیں کرنے جا رہے، اور یہ سائبر لا بیسیکلی ایک ایسا قانون ہے جو کوشش کر رہا ہے اس میڈیا کے فریم ورک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، لیکن ریگولیٹ کرتے کرتے کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن یہ ایک نیا فرنٹیئر ہے جس کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے. اسی طرح
چیز سائبر بل دلاندی میڈیا اور انٹرنیٹ دے قانون دلاندی درا وسطو ہس کی گی ہومنگ تبدا قتل وی چدی قانون دلاندی را وسطو کے چرتا درائے پا آزادی خو بندیز با اون لگی د اوئی چی بنیادی چوکاٹ کم پکار دے پدے نور بحث کی گی. د د ویناوا چې پټوله نړۍ کې د سایبر قانون کې خواله راوستو عمل روان دی. قانون پوها بابر ستار وینا ده چې داسې لګي چې چا هم دا بل تیار کړی دی هغوی ته هړو د انفارمیشن ټیکنالوژي سپوه نشته. حکومتي اهلکارو یا پلټنې کولو والو ته د دې بل د لارې دا اختیار ورکول چې هغوی دي د شکمن سیزونو لکه لپټاپ یا کمپیوټرانو ته رسېدلو، خو دا مطلب دی چې حکومتي چارواکو ته د خلکو کورونو ته د ننوتو او د دوی شخصي ژوند کې مداخلت کول اختیار ورکړی شوی دی. د یو غیر دولتي ادارې بولو بی چارواکی اسامه خلجی وینا ده چې په موجوده سایبر کرائم بل کې بعضې شکونو ډېرې مسلې روړاندې کړي دي، لکه د شک څلور دېرشم د دې بل د لاندې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي هر هغه څیز یا مواد ادرولی شي کوم به چې د میډیا د ازادۍ او د رایې ازادي اغېزمنده کوي. همدغه رنګ د ده وینا ده چې د شک اتلسم د لاندې د سیاستمدارانو خاکي یا کارټونونو باندې هم د بندیز تجویز دی او پی ټی اے دا حذف کولی شي. د ده وینا ده چې دا اختیار چې کوم څیز صحیح دی یا کوم غلط دی د پی ټی اے سره نه بلکې عدالتونو سره پکار دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
در وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
پاکستانی چارواکو په افغان طالبانو ژغ کړی چې د پسرلي جنگ دې ختم کړي او افغان حکومت سره دې خبرو ته کښینی. اسلام آباد کې د خارجه وزارت سیکرټری وایس اف امریکا ته ویلي قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرو د شو نتیجو منتظر دي.
میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی اور ارد گرد کے لوگ بھی یہ چاہیں گے کہ یہ معاملہ بات چیت کے ذریعے سے طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا.
د بشری حقوقو نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي سعودي عربستان په یمن کې کلستر بمونه استعمالوي کوم چې د نړیوال قانون خلاف ورزي ده او عام خلک د اوږدې مودې د یو خطرې سره مخ کوي.
او نن په ګرده نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. د پاکستان په قبایلي سیمه او بلوچستان کې کارکوونکي خبریالان وایي ژوند یې له خطرونو سره مخ دی او صحافت ډېر ګران سوی دی. په کوټه کې خبریالانو د وژل سوو ملګرو د قاتلانو د نیولو لپاره مظاهره کړې.
کم شہید صحافیان دی اگئی سکم قاتلان دی اگئی فوری گرفتار سی اور اگئی دی مز کیا فرق کردار تا ورسدل.
او اس وقت شہید خبروں نو تفصیل تا
پاکستان د افغانستان پر طالبانو ژغ کړی دی چې د پسرلي حمله دی ودروي او د کابل له حکومت سره دی خبرې اترې شروع کړي. د یک شنبه پر ورځ د پاکستان د یو اعلی چارواکي لخوا وایس اف امریکا ته د بیان په داسې حال ورکول شوی چې افغان او طالبان چارواکي په قطر کې یو غیر سرکاري غونډه کې خبرې اترې کوي. د غونډه کې د سولې د عالي شورا غړي، د سولې افغان فعالین او د طالبانو استازي برخه لري. دا غونډه د عربي هیواد قطر په سرشار دوحا کې نن شروع شوه. پاکستانی چارواکي وایي دوی د خبرو وشه نتیجو ته منتظر دي او دا چې د دوی هیواد په غونډه افغانستان کې د سولې د هرې هڅې ملاتړ کوي.
د پاکستان قبایلی سیمه سویلی وزیرستان کې نن یو پوځي افسر وژل شوی دی او په نیمه قبایلی سیمه اف آر بنو کې د سړک غاړه به میچاودنه کې درې پوځیان ژوبل شوي دي. چارواکي وایي سویلی وزیرستان سره روغه سیمه کې یو شیشناک یا صحیح نښه ویشتونکي تن پوځي افسر په هدف کړی دی.
د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي هلته نیمایي آبادي له سکولونو او د زده کړو له نورو اسانتیاو څخه محرومه ده او چیرې چې سکولونه سته هلته د تعلیم معیار ډېر کښته دی. د زده کړو او ښوونې لپاره د اعلی وزیر سلاکار سردار رضا محمد بړي چې ډیوا ریډیو ته ویلي دی په ټوله ایالت کې د تعلیم بیړنی حالت لګولی دی.
هندوستان د ممبئی ترهګر حملو کې تورن زکیو رحمان لکوی د خوشی کولو پر ضد د ملګرو ملتونو نه د مداخلت خواست کړی دی. نوی ډیلی د لکوی خوشی کول د ملګرو ملتونو د قانون خلاف ورزي بللې ده. د لاهور هایکورټ د اپریل په 10 نیټه د زکیو رحمان لکوی د خوشی کولو حکم کړو.
د بشری حقونو یو ډله وایي داسې کره ثبوتونه لري چې یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو په ضد هوایي بمبارونو کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې ائتلافي هیوادونه کلسټر بمونه کاروي. د دغه بمونو په کارونې بندیز لګول شوی دی.
ملګرو ملتونو او یو شمېر مرستندویه ادارو د نااهلۍ او بډو رشوتونو لپاره مشهور د نیپال په کمزوري حکومت باندې زلزله ځپلو ته امدادي سامان رسولو کې د خنډانو تور پورې کړی دی.
هم په نیپال کې چارواکي وایي په زلزله کې د ژوندۍ پاتې سوو کسانو هیلې مړاوي سوي دي او زیاتوي د مړو شمیر تر 2000 زیات شوی. هلته د تیرې شنبې پر ورځ د 2.8 درجې زوروري زلزلې په لویه کچه مالي تاوانونه هم رسولي دي.
د امریکای نائب صدر جو بایدن د جمهور عراق او دولت اسلامي ترهګر ډلې ته عراق او شام کې شکست ورکولو کې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی سره د پوره مرستو وعده کړې.
نن ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي د دې ورځې د لمانځنې هدف خلکو ته د مطبوعاتو د ازادۍ د سرغړونو په باب معلومات ورکول دي. اداره وایي اوس هم په نړۍ کې لسهاو هیوادونه مطبوعات سنسر کوي، جریمه ورباندې لګوي او بندوي هم.
اټلی او فرانس د لیبیا ساحل نور اخوا بهیرې روب کې د سمګلرانو یا قاچاقبرو کشتۍ د ستونزو سره مخ کې دورستو په دغه کشتو کې سوار لسو مسافر او بچکبلو لپاره عملیات کړي.
د امریکا مریلند ایالت په بالتیمور ښار کې پولیس وایي د شنبې په شپه نا وخته لږ تر لږه لس داسې کسان نیولي چې د ګرځبندیز خلاف ورزي یې کړې وه. هلته تیر ورځ په زرهاو کسانو سوله ییزه مظاهره کړې. دې مظاهره کې زیاتره خلکو تبه خوشاله وه او نارې وهلې له انصاف بغیر امن نسته.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سریلانکا دورې وروستو کینیا ته رسیدونکي دي. د خالی پورس کولمبو کې د مشرانو سره ملاقاتونو وروستو جان کیری د سریلانکا د جمهوری اصلاحاتو ستاینه کړې.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو قدر منور د خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی استا او د خبرونه لا دوام لري. قدر منور د کوله څنګه چې هم تاسو وړاندې د پاکستان د ریز واردی چې د افغانستان پر طالبانو ځخړې چې خپل د پسرلنی حملې دی ودروي او د کابل حکومت سره دی خبري اترې شروع کی. د طالبانو او د افغانستان د پلاوی چې شل کسې ز پلاوی دی دوها ته رسیدلې چې د قطر سر شار دی او هلته د وی غیر دولتي موسسې لخوا په خبرو اترو کې برخه اخلي. دي کې نور هم اړوند چې کوم کسان دي هغه شامل دي. خو د افغانستان حکومت په دې باب سوي د سولې د عالی شورا خپل درېز صدې هم د خبرو په باب چې آیا رسمي خبرې دي او که غیر رسمي. زموږ خبريال کمال صدا د وخت له کابل سره لمر سره په لیکه باندې موجود دی. ستړي مسې په خیراله.
ډېره مننه ارمان صاحب.
ډېره مننه زنه سرکا کړیم او پښتنې مې دا کوله ډاکټر کمال صدات صاحب چې د کمی خبرې چې د قطر په دوها کې شروع شوه د افغانستان د حکومت او د سولې د عالی شورا خپل رسمي دریځ هم په دې باب څه دی؟
جناب ککر صاحب، په ډېره د افغانستان د جمهور رئیس ویان د عبیدی دا خبره وکړه چې دغه کسان چې دل دي دوی د اني د حکومت رسمي دریز نه څرګندوي. دوی دا خبره هم کړی دا چې دغه ناس په حکومت توقع نه لري. په دې اړه چې موږ د سولې د عالی شورا لی وغړي اسد الله وفانه پښتنه وکړه، هغه وویل چې دا د وی نړیوالي مؤسسې لخوا جوړ شوی دوه ورځنی کانفرنس دی. په دې معنا چې آزاد بحث دی. په دې کې بخښلې غاړې دی افغانستان پر روان صورتحال باندې خبرې اترې کوي. دوی دا هم ویل چې دا شانتي کانفرنس له دی وړاندې په جاپان او فرانسا کې هم جوړ شوی و. خو له بلې لوري د سولې عالی شورا یو بل تنغړی چې د نړیوالو اړیکو مسول دی قاسم یار دا خبره وکړه چې داسې ناستې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پاره لار هوارولی شي. دوی مثبتې ورزولې. دوی دا خبره هم وکړه چې اوس په افغانستان کې د سولې خبرې روانې دي. کېدای شي دا داسې ناستې ډېرې مفیدې تمام شي. له بل طرف نه طالبانو هم دا خبره کړې ده چې د دوی غړي چې په دې کانفرنس کې ګډون کوي هغه په شخصي ډول ګډون کوي. په دې کې د سولې خبرې یا افغان حکومت سره د جوړجاړي خبرې د دوی رسمي خبرې نه دي او دغه کسان چې دي هغه شخصا اني په شخصي لحاظ پکې ګډون کوي.
او عام خلک څر برګون سرګندوي د خبرو اترو ته یا دغه آزاد بحث چې هم په عربي هیواد قطر په سر شار دوحه کې روان دي.
دی کرکټ ایوی لوبډل سره ولاریم تقریبا او اته نفر دی کرکټ کوي د دفتر نه راوتل دی دلته کرکټ کوي. لاغه سره ما خبري وکړه یو نفر چې بالینګ کوي هغه ته ویل چې به خاطه بالینګ مکه او پښتنه در نه کوم. نو هغه ویل چې کچيري دغه د سولې خبري خې پر مخ ولاړ شي نو مونږ به ډیر خوشاله شو. اوس چې دوی شپږ واته نه نفر کرکټ کوي دوی ویل چې دا په یو ټیم تنظیم باندې بدل شي، افغانستان کې به سوله راشي، امن به راشي، خلک به خوشحال وي. نو عام خلک خو جنابی ککړ ته په دې نظر دي، لدی می وړاندې له نورو خلکو سره خبرې وکړي، دوی هم ورته خبرې کولې. دوی خو تقریبا عام خلک په دې نه پوهیږي چې دا رسمي خبرې دي که غیر رسمي خبرې دي، خو دوی وایي چې داسې خبرو ته خوشحالیږي. له ټولو ښکېلو غاړو نه غوښتنه کوي چې په څوارلسو کلونو کې چې یوې غاړې هم په جنگ کې بریا ترلاسه نه کړه، نو اوس دې بله لار خپله کړي چې هغه د خبرو اترو او د سولې د خبرو لار ده.
ډېره مننه کمال سادات، او د ځان خیال ساتئ.
اباد اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. پرون یعنی په دویمه مئی د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژنې څلور کاره پوره شول. هغه د پاکستان پوځي ښار ایبټ آباد کې د امریکې نیوی سیلز په عملیاتو کې وژلو. د هغه لپاره د یو ډیر اوږد وخت راهسې لټون هم د امریکې لخوا روان وو. د دغه پیښې وروستو پاکستان خپل یو کمیشن هم جوړ کړو چې د سفارشونو یو اوږد فهرست یې جوړ کړو، خو دغه رپورټ میډیا ته نه دی ښکاره شوی. که څه هم د هغې ځینې معلومات ځینې میډیا ته ښکاره کړل شوي هم وو. د هغې وروسته په پاکستان کې ډاکټر شکیل افریدی چې هر څوک یې اوس نوم پیژني، د سی آی اے سره د اسامه بن لادن معلومولو کې په مرسته تورن ګرځول شوی دی. خو په هغه باندې چې کومه مقدمه جوړه کړل شوې، هغه د یوې ترهګر ډلې سره د مرستو مقدمه جوړه کړل شوې ده، او هغه د دغه فیصلې چې په دغه مقدمه کې اورول شوې اوس هم په جیل کې دی. هغه فیصله اوس فاټا ټریبیونل مخې ته پرته ده، خو کومه فیصله پنه درغلی. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل وایي چې حکومت تاخیري حربې استعمالوي، او د هغه مقدمه وخت په وخت باندې رسو کولای شي. د ډاکټر شکیل افریدی د کورنۍ غړو ته هم اجازه نه ورکول کیږي، د هغه وکیل ته هم چې د ډاکټر شکیل افریدی سره وخت په وخت ملاقاتونه وکړي، او دا هم تور لګوي چې د هغه صحیح ټرایل هم نکړي. رپورت په دغه خبره د زمنګ خبري المدثر اشاره کوي.
نن پورا سلور کالا اگاهو چې امریکایي ځواکونه د پاکستان فوزي خارګوټي ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په ضد عملیات ترسره کړل، او هغه هم دغلته وجلو. او د دغه پیښې نه څو ورځې پس ډاکټر شکیل افریدی خیبر ایجنسۍ کې په دې تور اونیول شو چې اسامه پیدا کولو کې د امریکا سره کومک کړی دی. خو یو کال پس یعنی په 23 مئی 2012 کې ورته د باړی ای پی اے په دغه تور نه، بلکې د خیبر ایجنسۍ یو ناقانونه تنظیم سره د مرستو په تور 3.5 کاله د بند سزا واوروله. او بیا د وکیلانو د ایف سی آر کمشنر عدالت کې دغه فیصله چیلنج کړه، او کمشنر فاټا ټریبیونل ته قضیه د سر دوباره کتنې لپاره ولېږله. خو ټریبیونل کې د یو کال راهسې د قضیه هیڅ درک نه لګي چې څه فیصله به کوي. او په دې حقله چې ډیوا راډیو د وتلي قانون پوه لطیف افریدی نه پوښتنه وکړه چې د دې کیس په اوس څه کیږي، نو هغه وایي
دا کیس به همدغه سي اوري راوړي تر اوسه پورې په کلونو کې په ډېره موده کې دا غري کار کړه، ورک شي کړه، لا یو شي کړه، بل شي. نو اوس چې کوم دی تقریبا دا درې میاشتې کېږي، هغه ټرایبونل چې کوم دی د کیس فاټا ټرایبونل کې پروت دی، هغه ټرایبونل چې کوم دی هغه نشته دی. او ځکه چې گورنر صاحب اشاره کړی دی، گورنر صاحب وایي چې زه اصلاحات کوم، په دریشه څنګه اصلاحات کوي،
بل خو د ډاکټر شکیل افریدی پخوانی وکیل سمیع الله خان افریدی د روان کال په 18 مارچ پیښور کې وجل شوی دی، او د وجنې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار په سر اخستې وه. خو د نوموړي د اوسني وکیل قمر ندیم نه مو چې پوښتنه وکړه چې د دې کیس وړاندې اوړو کې آیا دی د کوم مشکلاتو سره خو نه دی مخ، نو هغه وایي
ظاهر خبره ده هر یو سړی په دې کې انټرسټ دی، معلوماتو کې، هر قسمه کې دنیا په کې انټرسټ ده. نو کې خو ډېر اهم کیس دی، بالکل موږ به بوزو مخکې خپل هدف پورې چې کوم د پاکستان قانوني هغه لاري دي هغه به اختیارو، هم اختیار کړی دي هغه نه پس به وګورو چې دغه څه مستقبل دي.
او زیاتوي ډاکټر شکیل سره بډون بو دوو کالو کې نه یوازې د کورنۍ غړي جیل کې ملاوېدل، بلکې وکیلانو ته هم د اجازه وه. خو لطیف لالا وای اوس موږ خپل موکل سره نشو ملاوي دي.
2012 یعنی نه واخله دا دوه کاله دا غسر نه وکیل او نه دا غسر کورنۍ غړي چې کوم دي ملاقات ته پریښې دي هغې خلاف مونږ ریټ کړی دی په هایکورټ کې پروت دی او قانون کې د هغه د خپلوانو د هغه د وکیلانو حق دی چې ملاقات ورسره وکړي او دا دو کالونه زیات شو چې دا اجازه نه ورکړي.
دغه قانون پوهان وایي یو ځل چې فاټا ټریبیونل جوړ شي او د کمشنر د هدایاتو رڼا کې د قضیې څه فیصله وشي نو دغې نه پس دی حق لري چې های کورټ او بیا سپریم کورټ ته قضیه یوسي، ځکه چې کم ای پی ای یو ملزم ته دومره سزا ورکولو اختیار نه لري. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غباندی اوري. ایشیایی ترقیاتی بینک یا ایشین ډیولپمنت بینک صدر ویل دی چې په پاکستان کې د ورستی سیاسي اصلاحاتو لپاره د سیاسي مرستو باوجود دغه هیواد اوس هم د ترقی یعنی د اقتصادي ودې د یو چیلنج سره مخ دی. کومه چې روان کال 4.15 پیشنګوی د کمی شوې ده یا هدف اخوده شوې ده. د ایشین ډیولپمنت بینک صدر وایي چې په پاکستان کې لا قانونیت، تنلاریتوب، د توانای بحران او بډی رشوتونه د اقتصادي ودې په لار کې غټ خنډان دي. رپورت په د مردان نظمګه خبریال ریاس حسین را کوي.
په داسې حال کې چې مرکزی حکومت په پیټرولو او ډیزلو باندې په سیلز ټیکس کې یو ځل بیا زیاتوالی راوستي دي او ماهرین وایي چې ABR نشي کولای چې د ملک دننه د ټیکسونو د راجمع کولو هدف پوره کړي او دا چې د پیټرولو او ډیزلو د بیو د کمی پایدې به عام وګړي ترلاسه نه کړي. رپورټونه وایي چې په مالی کال 2014-15 کې حکومت ته د سیلز ټیکس په مت کې 8 ارب روپۍ نقصان رسیدلی دي او حکومت غواړي چې د ډیزلو او پیټرولو نه د سیلز ټیکسونو په ذریعه دغه هدف پوره کړي. په دې حق لاندې اقتصادی حلو زلو ماهر مهتاب خان ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې حکومت دا قدم د ټیکسونو د کمی د پوره کولو لپاره پورته کړی دی. دوی چې حکومت دا قدم ځکه پورته کړی دی چې د ټیکسونو په مت کې هغه کمی پوره کړي کوم چې په کال 2014-15 کې نه پوره کیږي. د مرکزی حکومت د ټیکسونو اداره ABR دوه ځله په دې کې بدلون راوستي دي. اول به دغه هدف 2,810 ارب روپۍ ایښو دی او بیا یې دغه هدف 2,350 ته واپس بوتللو او بیا یې 2,691 هدف مقرر کړو. خو زما دا خیال دی چې حکومت به دغه هدف هم پوره نه کړي، ځکه چې یوازې د ډیزلو او پیټرولو نه دغه هدف پوره کول ګران دي. دوی وایي چې حکومت کله خپل د ټیکسونو ټارګیټ نشي پوره کولی نو پیټرول او ډیزل دوی ته یو اسانه ذریعہ په نظر راځي چې پیسې ترې نه راجم کړي. رپورټونه وایي چې حکومت وړاندې هم په پیټرولو او ډیزلو باندې د سیلز ټیکسونو شرح 0.5% ته رسولې وه او بیا یې وروسته دغه شرح 2.5% ته راکوزه کړه. خو اوس یو ځل بیا د ABR د نوټیفیکیشن مطابق په پیټرولو باندې د سیلز ټیکس شرح د 8.5% نه 0.5% ته رسولې شوې ده او په ډیزلو باندې دغه شرح د 2.5% نه 0.5% تکړه ده. ماهرین وایي چې په حکومتي پالیسي کې یو والی په نظر نه راځي او د دې نوړاندې حکومت چې د پېټرولو او ډیزلو په بایو کې کوم کمی راوستي دي د هغې فائدې به عوامو ته ونه رسیږي. رخصار علي ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د خپلو خیالاتو اظهار صداسي کوي.
چې کومه زیاته اضافه شوې ده نو هغه د ډیزلو په ریټ کې شوې ده او ورسره د پېټرولو په ریټ کې شوې ده چې د هغه ډایرک اثر چې دی هغه په عام خلکو باندې پریوزي. نو عام خلکو ته کله چې پېټرول ارزان شي او بیا ډیزل ارزان شي نو ماته نه لګي چې عام خلکو ته د هغې نه څه فایده رسي. یو د دې دا اړه بل طرف ته زه د ای بی آر دې فیصلو ته ډېر زیات حیران یم چې د دې سره سه مستقل سټریټیجي چې دا هغه نشته دی په کار دا چې د دې لپاره یو مستقل سټریټیجي جوړ کړی شي.
یاد دی وی چې په حکومتي سطح باندې مرکزي اداره ای بی آر ته د ټیکسونو درجه مکول په مت کې مشکلات مخې ته راځي او په تیرو شپږو میاشتو کې د پیټرولو او ډیزلو په قیمتونو کې د کمی په وجه باندې حکومت ته 8 بلین روپۍ نقصان هم رسیدلی دی. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
د تیلو او سرو زرو بئی خطا او کلوڑی دی
وخا، ٹماٹر، پیاز، آلو او نور تو کی پس نرخ دی.
د بینک سره به حساب کتاب سنگ خلاصه وی
او یو پختون ست تجارت کولی شی
دا او د یوش میر نور پختنو جوابونه د هر ګل پروز دی ور ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو ده. د بشری حقوقو یو ډله وایي داسې کره ثبوتونه لري چې یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو په ضد هوایي بمبارونو کې د سعودي عربستان په مشرق کې ائتلافي هیوادونه کلسټر بمونه کاروي. د دغه بمونو په کارونې بندیز لګول شوی دی. نور حال هم په دې باب راکوي د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکاره سمینه احسن.
د انساني حقوقو لپاره اواز پورته کوونکی اداره هیومن رائټس واچ یا ایچ آر ڈبلیو وای دوی سره پاخه شواهد دي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې په یمن باندې روانو هوایي حملو کې د حوثي یاغیانو پر ضد کلسټر بمونه استعمال شوي او دا بمونه ورله امریکا ورکړي وو. د اتوار په ورځ ایچ آر ڈبلیو ویلي چې 2008 کې د کلسټر بمونو په استعمال باندې پابندۍ په حق لا یو معاهده شوی و چې په 114 ملکونو دستخط کړی وو او د دې پابندۍ وجه دا وه چې د دې بمونو د لاسه عامو خلکو ته د ډېرې مودې پورې خطرات جوړ دشی. ایچ آر ڈبلیو وای د کلسٹر بمونو سره په یو لوی علاقه واړه واړه بمونه وغورځول شي او کچری دا بمونه ونه چوي نو لکه د ماینونو په شان څه وختوم د ماکه کول شي. خو په دې معاهده سعودي عرب، یمن او امریکا دستخط نه وکړي. ایچ آر ڈبلیو وای تصویرونه، ویډیو او نور شواهد چې د اپریل د میاشتې دي هغې نه دا معلومیږي چې په نږدې هفتو کې د یمن په شمال کې ساده علاقه باندې ائتلافي حملو کې کلسٹر بمونه استعمال شوي چې دا علاقه په روایتي توګه د سیانو مضبوط مرکز دی. ایچ آر ڈبلیو وای دوی د سیټلایټ تصویرونو د مشاهده نه پس ویلی شي چې دا بمونه د کر کروندې په یو علاقه غورځول شوی چې نږدې 600 متره کې ورسره په درزنونو بلډینګونه او سلورونه شپږو پورې کلی دي. ادارې په خپل ویب سایټ د دې تصویرونه هم ورکړي دي چې پکې د امریکا د یوې کمپنۍ تیار شوی سی بی یو 105 نومې کلسټر بم ټوټې لیدل کېدای شي او ایچ آر ڈبلیو وای چې دا هغه بمونه دي چې په نږدې کلونو کې امریکا، سعودي عرب او عرب اماراتو ته ورکړي وو. د ایچ آر ڈبلیو د وسلې ډایرکټر سټیو ګوز ویلي سعودي عرب په هوایي حملو کې دغه کلسټر بمونه د کلو سره نږدې غورځولي دي چې ورسره د عامو خلکو ژوند ته خطر جوړیږي او دا هم چې دغه بمونه په هیڅ یو حالت کې هم نه دي استعمالول پکار او د دې د استعمال سره سعودي عرب او نور ملګری او دغه بمونه سپلای کوونکې امریکا هغه عالمی معیار خلاف ورزی کوي چې عامو خلکو ژوند ته د اوږدې مودې پورې خطر جوړولو په وجه د کلسټر بمونو استعمال باندې پابندي لګی. خو سعودي عرب د کلسټر بمونو د استعمال خبره رد کړې ده. په دغه بمونو کنونشن آن کلسټر میونیشنز پابندي لګولې خو امریکا د دې استعمال او برآمد ځکه جاري ساتلی ولی چې وای د دې د چودلو شرع ډیره کمه ده، یعنی په سلو کې چرې یو بم خلاصیږي. ایچ آر ډبلیو د دې دریس په جواب کې وای دغه نیمګړتیا ختمول او د دغه بم استعمال بندول پکار دي. یا د دې د حوثیانو پر ضد روان سعودي عرب او د ملګرو په هوایي حملو کې وسپورې 200 زیات خلک وجلې شوي دي او 300 خلک خپل کورونه پرېښودو ته مجبور دي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د عراق موصل سره نږدې دولت اسلامي ترهګر ډلې د 300 زیات نیول شوي د یزیدی فرقې خلک حلال کړي دي. د یزیدی پراګرس پارټۍ لخوا خپور کړل شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې دغه نیول شوي کسان د تلافار په ضلعه کې وژل شوي دي. د عراق مرستیال صدر اسامه النجفي ویلي دي چې دغه وژنې او قتل عام ډېر خونړې او د ظلم نه ډک دی. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار ما وشلیل باندې کوي.
عراقی چارواکو تر مخه ترهګر ډلې اسلامیک سٹیټ موسل خار ته نږدې سونو یزیدی یرغمالان وژلې دي. د یزیدی پروګرس ګوند تر مخه د جمعې پر ورځ په تل افار ضلع کې د اسلامیک سٹیټ توندلارو یرغمال کړی شوی 300 یزیدی تنان وژلې. د عراق نائب صدر اسامه نجیفی دیګام ته ظالمانه او وحشیانه ویلې دي. یزیدی پروګرس ګوند په خپل بیان کې د حکومت نه مطالبه کړې ده چې د امنیتي ځواکونو په مرسته دي د اسلامیک سټیټ په قید کې موجود یزیدی تنان خوشی کولو لپاره ګامونه واغستې شي. د تیر کال ګرمۍ په موسم کې چې کله د اسلامیک سټیټ ترهګرو د یزیدانو په کلو حمله کړې وې نو نږدې 40 سره خلک یې یرغمال کړي وو. د اطلاعاتو تر مخه تختول شوي ګڼ شمېر تنان په موسل خار کې ساتل شوي دي. روان کال مارچ میاشت کې د ملګرو ملتونو یو رپورټ تر مخه د اسلامیک سټیټ توندلارو لخوا د یزیدانو قتل عام نه داسې ښکاري چې د دوی نسل ختمول غواړي. تیره میاشت په شمالي عراق کې د یو کال پورې د اسلامیک سټیټ په قبضه کې پاتې کېدو وروسته د 200 نه زیات یزیدان خوشي کړی شو چې پکې ښځې ماشومان او بوډاګان شامل وو چې ډېر بد حالت کې وو او د تشدد ښکار شوي وو. د عراق کرکوک ښار کې د پیشمرګه ځواکونو یو کمانډر جنرال هیوا عبدالله ویلي دي چې خوشي شوي تنانو کې نږدې 40 ماشومان شامل وو او دومره بد حل کې وو چې خبرې هم نشو کوي. د دې تنانو د خوشي کولو پاک لا کومه وجه نه ده ښودلې شوې. تیر مارچ میاشت کې د ملګري ملتونو بشري حقوقو دفتر لخوا جاري شوی یو رپورټ کې د اسلامیک سټیټ لخوا د یزیدانو د وژنو، تشدد، جنسي زیاتی او جنسي غلامۍ حال وړاندې کړی شوی وو. په رپورټ کې ویل شوی وو چې توندلارو به د 14 کالو نه د زیات عمر تنان جدا کړل او وژل به، او د 14 کالو نه کم عمر ماشومان به په جبري توګه پوسټ کې برتي کول، او ښځې او جنکې به جنسي غلامانه جوړې کړی شوی. بلخوا په غربي امبار صوبې کې یو چیک پوسټ باندې ځانمرګي موټر بمی چاودنو کې لګتا لګا 12 عراقي عسکر وژل شوی، او سرخار بغداد کې د خالی پورس تر سره شوی دو موټر بمی چاودنو کې خواوشا اسوار لس عاملکان وژل شوی او دیرش جو بلدی.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استه. قدرمن اوریدونکو، زه هم د بلوچستان ایالت ولوري ته چې د پاکستان په هغه کړکې ځپل ایالت کې چارواکي وایي هلته نیمایي آبادی له سکولونو او د زده کړو له نورو اسانتیاو څخه محرومه ده، او چیرې چې بیا سکولونه سته هلته د تعلیم معیار ډیر کښته دی. د زده کړو شوونه لپاره د اعلی وزیر سرکار سردار رضا محمد بړی چې ډیوی ریډیو ته ویلي دوی په ټوله ایالت کې د تعلیم بیړنۍ حالت لګولی. نموري سره مرکز مش خبريال حمید سمسور کړي او ردو ته ستاسو پام را ګرځو.
دا نن غونډه شي وسول دا به د تعلیم لپاره څومره سانتیاوي او څومره لار به برابر کړي. تعلیم
دا نن غونډه د پاول باندې و چې بچي چې د سترګي خلاصې کی اول درې کال د دې کال د کور کور کې د نن خپل تربیه کی. دا هغه بعد دا الګ زی سکول ته څلرم کال باندې یا په دریم کال باندې په سکول کې داخليږي. دا د نن غونډه صرف او صرف دغه باندې وایي چې هغه الګ چې په دغه هوا درې کال څلور کال پنځه کال کې شي پرورش کوي د ده دپاره باید چې ښه سکولان جوړ شي، ښه ټیچران ورته چې دوی په هغه ځای کې ښه زده کړه وکړي. ارلی چایلډ هوډ اجوکیشن یا ارلی چایلډ هوډ کیر چې د بچیانو د تربیت د بندوبست د حفاظت او د خیال دا باید چې بندوبست وسي. سکول دغه څه دی چې په دغه وخت کې د الک په کوچنیوالي کې په دغه هول درې څلور کال کې د الک کاګنیټک یعنې د هغه د فهم د سوچ د زده کړې معیار په هر وخت کې زیات دی، هر وخت څه زیات دی. دی په هغه اول څو کال کې چې په خپل د ابتدایي څو کال کې چې څومره زده کړه کوي دا زده کړه دی په دنیا عمر کې نشي کولی لکه په دغه اول څلور پنځه کال کې شي دی. نو په دغه وجه باندې دا ډېر خلک وایي چې هلک خپل په مورنۍ ژبه کې باید چې تعلیم حاصل کړي، پوهنه واخلي، ښه استاد وي، ښه ماحول وي د سکول هغه چې هلته دی زده کړه وکړي او ښه زده کړي.
دلته په بلوچستان کې چې دی د تعلیم په هکله څه کوم مشکلات تاسو ته مخ
دی؟ پښتون د بلوچ د صوبې په اوله باندې زموږ تر ټولو لویه مسله مو دا ده چې موږ سنی آبادیان یا کلی دی کورونه دی په دا ګروپ کې سکولان نشته. اندازه دا نه کول سوي دا چې نیمای آبادیان زموږ سکولان لري، نیمای آبادیان زموږ سکولان نه لري. نو هغه آبادی چې سکول نه لري الکار مچیر زی نو سبق خو مارو بده. موږ بین الاقوامی یا انٹرنیشنل سطح باندې پابندی چې موږ هر سکول هر بچی سکول ته واسطو چې د سکول د تګي یعنی د څلور کال سطح شپږ کال پورې بچی بای چې موږ په سکول کې داخل لکه چې سکول نه نو به چیرې داخل نه نو حوالہ غټه مسله مو ده چې سکولونو تعداد کم دی آبادی را باندې زیات بیا دا هم مسله ده چې په سکولونو کې کم کان موږ داخلو د الکان سکولان زیات دي جون سکولان کم جون د الکان سکولان بای چې برابر وای کنه نه برابر کم اس کم په د خوشنی لیول کې کم سکولان زموږ غیری په حوالہ جماعت کې
پروفیسر صاحب پنځه صاحب کې دې څه بدلون تارته
د خیره کولم په حوالہ باندې چې تورته وګور دوه شایې دي چې یو کتاب کتابی شکل کې دي یو نصاب حق دی چې په کتابی شکل کې نه دي د خلکان په حوالہ باندې دا الله تعالی د انسان د پیدایش سواه تر مرګ پورې د زده کړې یو ترتیب دی د دې داس د کی چې ګرم څنګه دی یخ څنګه دی نه جوړی دي چې سپې دا کې صفای صفای دی لري سار وختي ناست څنګه خوند کی لاس وینځنګ څنګه شدی یا نه شو پتہ کډو بند د زکه کیږي او دا د نصاب دی.